احمد شبریم دا سجی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د طالبانو د حکومت له طبيعي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی سجی رادو ته ویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له عمله 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د سیلونو په غزنی میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلې دي چې له عمله د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. وړاندې په خبرونه کې له بیلابیلو ولایتونو د دې سیلونو له عمله د اوښتو جزئیات ترسره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوچسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوچسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوچسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګرو ملتونو د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې ساور کړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس یې د دې برید په تور نیولی دی. 80 کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2000 کال تر ډسمبر پورې د جاپان صدر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سربیره چې لویدیز د اوکران د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی خو وختي له غونډې وتلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ په 12 په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. لدې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کې غدې دغه باندې توپان پورته کې خولګي مې ولا کړې ده. لوي دغه شنه اسمان ته پر تورم ځکه ناشم.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واوري چې په روزګان کې هم سیلونو تلفات اړولي.
څلور کورونه یې وړي دي. په هغه کې درې کور کوچیان دي.
خلک څنګه د سیلونو د بهیدو مخنیوي وارلمخه کولی شي؟ د جیولوژي د متخصص انجینر نادم نظر میخسته.
دا ونی چې نوول دا ډیر کټرسي هغه طبيعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې غبره تخریب نشي.
په کندهار کې څاروي ګرانه شوی د قرباني لپاره خلک اخیستل نشي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. دا ملاري ټول پاکستان چور کړی یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طبي پیښو ته درسلو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای لټیرو درې ورځې راهیسي د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅه روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستي ورسي شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
بسم الله. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکو او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. د وای سیلابونه ټوله شتمنی وړي کوري ویجاړ سوای او کور کلی کې 15 کسان اوبو له درکا کړي او مړ کړي دي.
15 موټرې وړي دي. شپږ غوي انسانان وړي دي. ورور کې مړ دي. مالي توانونه خو بيخي ته په ملانه او افغاني سم اوښته دي. د خلکو سي غنم وړي دي. درمندان پراته دي. شمسيانې وړي دي. برمي وباوړيانې غړي کړي دي. مزکي وړي دي. بیخی سخت سیلابونه راغلی خلک د غټ تاوان سره مخ تیرور تر اوسه پوری د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسرسوی ورور غزمش کوله لاري سره بندي دي.
همدارنګه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو او سیلاب ځپلای عبدالسلام وای سیلابونه د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټول اقتصادي سرچینې لمنځه وړي دي.
راوتلو سیلابونو موږ ته بیخی زیات مالی تلفات اړولي کروندې غنم هغه څه چې خلکو ورته سر کال خواري کولې
طبی پی خود درسیدنی پچارو که در طالبانو در حکومت ویزار چاروکی وایی در حیوات پویل اویلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر او نورستان که لطیرو دری و رزو رحیسی سیلابون رو تیلی چه انسانی او مالی تلفات یاد ولی تی در دغو وزارت ویان محمد نسیم حقانی آزادی راژیو تو ویل چه تردید مدده سیلابون لعمل 25 کسان مرسوی او 25 نور ټپیان سوی دي. نوموړی وایي ځینو ولایتونو ته مرستې رسیدلې او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي.
ځینې امکانات چې دی په لاس درلودل د خوراکي او غیر خوراکي موادو هغه رسولې دي سیمو ته اکثر سیمو ته بعضې لږډرې پرتې سیمې دي شاید هغوی ته به نن ورسېږي په کومکونو لري همداسې جریان لري په بعضې ولایاتو کې موسسات هم ښه دي څه مرستې کړې دي.
ښاغلی حقاني وایي تر دې د مراوتلو سیلابونو شاوخوا و سوه کورونه 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شاولیکوټ او معروف ولسوالیو کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دا د سیلابونو دریمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالی او ځاني تلفات اړوي.
په زابل کې د ځاني تلفاتو تر څنګ مالی تلفات هم د سیلونو له امله اوشتي دي. لوی خبرتیا وروسته زابل ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د صابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتون او سیلابونو له امله 40 کسان وشل شوي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی سیلابونو شاوخوا 300 د استوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیز ځمکه تخریب کړې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتون او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورشتونو لامل رامنځته سوي. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای د ورشتونو او سیلابونو لامل شل کسان مړ سوي چې وطنه د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر، شاجوی، د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
پاینی بخکی په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښ په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنې کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 1200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالی اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانې مګان میګر چې یو بلی او درې دانې څلور دانې کې دی دغه بد توپان پورته کې خلګې مې ولا کړی دلې وي دغه دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم نه دی غرمې سایه لرم نه دی شپې دونه شی درم اختر پر راغو شي یو دی اختر د کښنیان کې نه و مې دغه کوم سیاسي دي کوم کښنی دي کوم عیال دي کوم دغه ټول دغه سره مرته سره ناشم.
پاینې باخ کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دی اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د مرژوبلې خبرونه را رسېدلي دي او د دې ولایت په چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوي علي مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د یادی ولسوالۍ په خلاج کریا کې او د یخک په سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې پر مهال یې څلور کورونه په بشپړه توګه اوړي دي. نوموړي وایي د یادو څلورو کورونو څخه تر اوسه پورې اته مړي پیدا شوي دي چې ښځې او ماشومان او د پاخو لرونکي کسان پکې شامل دي. خو د خبرې چې یو شمیر کسان لا هم لا دراکه دي او د دې ټیمونه بوخ دي، څو یاد کسان هم پیدا کړي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي، ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا پسې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول ورک شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومیږي چې کله مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوي چې یادو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، خو وایي د یادو زیانونو په اړه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري. بل خوا بیا لسیمې راپورونه وایي چې دغلته د مړو شمیر تر دې نور هم زیات دی. د ګیزاب د ولسوالۍ د خلاج د کرې اوسیدونکي عجیب رات ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. نوموړي وایي د دې د معلوماتو پر اساس شپږ تنه لا هم لا درک دي. بلخوا دغه راز سیلابونه د اورزګان ولایت په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته وویل چې د یادی ولسوالۍ په سره کاري سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته په زیاته اندازه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د معلوماتو پر اساس چې دغلته شاوخوا 350 جریبه ځمکه یې هم تخریب کړي او باغونو ته یې هم زیانونه اړولي دي.
څرنګه د سیل مخه ونیسو، څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو، په دې اړه به د کابل پانتون د مځک پیژندنې د پانځي لپخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو. لومړی به له ده څخه دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینۍ د اقلیم یا د آب و هوا د خود دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آگاهي ورکړي، مخته مخه خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کیږي، یعنی د دې لارې کولای شي خلک ته خبر ورکړي. پس لږ هم کولای شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راځي او خلک انتقال کړي، هغه مرتفع ضرور ده. بل دا چې حالت چې دوی کورونه خرابېږي، دوی کولای شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
ده. خود دولت وظیفه شوی چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید تاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیرانه شي او د بل وخت له خاطر دوی وارله مخه جلوګیری وکړي. د سیل
خلکو ته معلوم دي چې مثلا سیل چې راځي د کم ځای راځي، کم خواته اوبزي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي، دغه ساحل کم دي. د خلکو په دې باندې پوهېږي، دوی کولای شي چې اول خو دغه سایه نه ځان بچ کړي، یعنی هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهېږي همیشه سیلو بند راځي. یا مثلا هغه اشیا د ونې کینول د ډېر ګټه رسي. مثلا په تېرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و، دوی مجبور وو چې د اشجارو د ونو څخه کار وخی د تسخین د پاره، د ځان د ګرمول د پاره او د پخول د پاره دی د پاره. نو دا د ضرر رسی د خپل محیط تزیست او د تل زمینه بساری چې بسره هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه با چې دغه تخریب نشي، دغه د پاره خلک کولای شي توجه وکړي. ودې بسته
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی، لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی. د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي؟ چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي؟ خلک څه کولی شي؟ یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي، زیرمه کولی شي؟
ولی نه، په دې چې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي، دا خو په تېرو کلونو کې همیشه راغلی دی. او دولت ته پکار چې دوی باید دا ثبت کړي
دا سب کیږي په څه موسم په څه وخت په څه اندازه د کمې خوا اوبه راځي سره کم کیږي نو د سایه د تخریب چیرې دی دا ټول به سب کیږي او په حساب باندې دولتونه کولای شي چې مثلا په مسیر د سیل تحکیمات رامنځته کړي بل بندونه رامنځته کړي چې هم اوبه ذخیره شي هم په اصطلاح تخریب ونه شي هم خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
انجینر صاحب نادم، دا خو اوږدمهاله پروژې دي، دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي؟
خب حتمی ده، حتمی ده، پتی چی دلته بیا امکانات دولت رو کرو چی دولت رو امکانات داری چی و کولا ایسی مثلا مسیر تحکیمات و کی جر خدا دیر مشکل کار ده فکر نکم چی پا عجل توگ دولت و کولا ایسی ده سیل مخونی سی پتی چی آمادگی نلیدی ده پاره دلته متخصیم ضرورت ده چی مطالعه و کی و هنده ده پاره بسرا داشت ترتیبات و توانی نلیدی
له شغل نادم څخه په مننی لوي خبرتیا وروسته جاپان ته مخه کو.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی سر اعظم لټپ کېدو وروسته نن په وروختون کې مړ شو. شینزو آبی په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې ډزې پرې وشوې او په ټپي حال کې روختون ته انتقال شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو آبی چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی وو نن په روغتون کې سا پرې کړه. آبی چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی وو د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې آبی پر غاړه لګېدلی وو. شینوزو آبی د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا ویلي ممکن آبی پر سینه لګېدلی وي ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی وو او کمیسې په وینو سور وو. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو آبی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا څلوېښت کلن ښکاري. شینوزو آبی په 1950 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همدارس له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم وو. پر د بریټ په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښوه ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وستي لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینوزو آبی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظم څنګ ته شو او دلیل یې یو سخت ناروغي و بلله. د د د استعفا د خبر له خبرېدو یو ورځ وروسته څرګند شو چې نوموړی د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ل کندهار د چارویو قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د چارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانشت کې دو سره په کندهار کې نه یوازې د چارویو بې لوړه شوه بلکې د ټیټ اقتصاد لامل پلور هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلورته د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 15 زره پسونو د اړولو پروسه د پنځنبه په ورځ د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې پیل کړه. تفصیل په راپور کې.
په کندهار کې د چارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قرباني لپاره چاروي رانیسي. خلک وايي کاچا کاوچکالی د چارویو بیل وړي کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکي قاری وايي د کاچا کاوچکالی او ترزاینو د وچېدو له امله د چارویو بیل وړي سي بي. د ایوای ارسوی خپل ساروی ته خوراکي توکي وپيري چې د ستونزې پر بې او اغیاس کړي. د دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتلا د پسونو پلور کم شوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه د ملاری ټول پاکستان چور کړی او نو کاچاک خو تاثیر وکړ وان دی وسه پلی ته سو مزدا وی درولې ټول ولاړ نه دي در 15000 مال ډیر ورته ولاړ دی 4000 روپۍ شو هغه در 15 لک ډیر مال ورته ولاړ دی یو دانه نه پرېښ دا هغه پرېښ وای د لاس پسته نه رسید او په خاخ پیسې ډیر وی پسونه ډیر خرڅېدل پیسې وی مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان کول او وسالات نو وسه سره کمزوري دی ولا کړه دا مارو وسیل سره سم دریدنی خرڅ کړی بل مدالونه ونی خرڅ کړی په خو به دا ټیم ته ډیر سلويش خرڅېدل
د څاروي دوه پلورونکو انور خان او ملا فیض الله وای سش کال پسونه کم دی او لبل خو هر ورځ پاکستان ته هم قچا کیږي چې لام دی عمل به یې لوري سی بدی دوی وای ک پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوي وسی نو به یې بښت سی
د یو خاصه وچکلی ده د وچکلی اثر دی د بل خاصه چې د پسونو بیا باندې وځي خارج ملکوت دی غیر قانوني نو دا غیر نور په نه د تبر اثر وکړي دلته ورکی ګراج
پسونو چې دا په قاچاقي لار باندې نور مملکت ته اوړي نو چې د مخنیوي وسی د ایوانان کومه په کوم باندې ارزانه سي
بل خو د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری برخي او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلاليږي چې د چاري هم د هغوی پر بویو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا 1500 پسونه حلاليږي او تر 950 یا 950 پورې وزه حلاليږي د ورځ یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راښته سي او د وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي مثلا د عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره ولل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخېږي او غوښه غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني د پلان او فراسون مدیر مولوي متي الله زید وای په دې ورستوي کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنی ولسبه او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکی کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه ټول سوالي کې امنیتي ځواکونه په ارزای کې ولاړ دي. غزمې له رومړل تلخه د ریګستان سوالي ده د شوراوک سوالي ده او د استنبول د سوالي ده دا ټول سوالي د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي غیر قانوني کپسونه یې کڼور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیوا ته د نقلیتو مخنیوي کړی دی هر وخت کې او د بار بار موږ په دې باره کې سنن نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څو کې اړه یې هغه مم نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بې د دې لپاره لوړې شوې دي چې ویل کېږي پاکستان ته قاچاق شي او وچکالي اثر پرې کړی دی. بلور ته پروزګان کې د څارویو بې سشکل ټټې شوې دي خو خلک او اکثر خلک دا وسن لري چې څاروي د قرباني لپاره واخلي. جزئیات په راپور کې
کته حمله اختر ته یو ورځ او یو شپه پاتې ده. خدای ترینکوټ شار د څاروي او د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې پلار دي. دا د ترینکوټ شار په یو څنډ کې د څاروي او د پلور او پیر بازار دي. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمیر کسان څاروي اخلي او زیات شمیر نورې بیا یوازې به یې کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل کڅه هم د تیرو کلونو په پرتلا د څاروي به یک شته سوی ده خوای بیا هم د څاروي د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ شار کې د څاروي د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
کمتنه خو نو وس ول چې نه کارځنه سوی دي غواوی مې راوستل دي غټي غواوی دي وس په 55 وس نه خرڅيږي کنه دا سې وس چې د پخوان خرونه وي 15 بیا او دا سې خرڅېدل ولو کال وچ دي او بل نور په ما به روزانه هم شي پیدا کېدل وس چې مستبله په دغه ترپی کښ دي په دغه سره دغه
پا په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي آزادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال را رسیږي چې بیکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو مو پوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
نمې عبدالکوی دی ورو دې استا استاد بابا ساک کلی کې درې مکه خلک لاندې کې د ماشان وړي څوک نن لري ومن غنن دی په سوې دی چې عیال نس چلا وای
دا را په پیسې وړې پیدا کړ کاخره پیدا کړ خلک یو واغ واړ یې هغه خرڅې دا عیال وړې پراده شو هغه د پرمند کړ یو واړ هغه ګلګې دی هغه خرڅې یو په وړې پراده شو وړې پراده شو یو واړ هغه بزال لري هغه د یو پیدا بار خرڅې یو وړې پراده شو.
عبدالنافی د سوالیه اخترې مې کمې خو ورور بچی جو کم په درې سو کې اخرې نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی خو زړې به اخترې بږي د سم شو په وږي او دا بیا کار په لاره نسته.
د دغه ولایت وسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه د کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومان لپاره جامې نه یې اخیستې، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه یې اخیستې او نه هم د خوشي کم څریک لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبر کړو. اختر شیرونه لنډي او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ګڼ سب شبي پیغامونه خبرو خو سمدستي هم ساسو یو شمیر تازه را رسیدلي پیغامونه. سلام علیکم
ازادي راډیو ټول کارکونکو اړوند کله هغه څه نه پیغامونه شي چې دا غوډه باندې اوول دی وخت راځي له کېدو فاصله راځي دا باندې چې دې وخت راځي له خلیفه پدای ما زکه چې د زیات خلکو باغونه د انګورو باغونه وڅښل یعنی په فایده ورسولې چې د انګورو هغه زیات اصله نه جوړي چې هلته د برمو مشکل چې مرمې په مخ سره وڅښي دي یعنی ورسولې چې زیات وڅښي دي زیات باغونه د انګورو دا وڅښي دي انګورې پیښي دي په مخ سره تاکانې تک جوړ دي نه چې انګور نه چې په دغه سي زیات باغونه ستا نو دی یو وخت وړه علاقې مې دا او په دې کې چې دغه خلک له سیمه وای دا چې دی وسه علاقې دا کار دې په کار او کې دا کار او چې خلک کار په دې خاطر او چې خپل غوونه وای تر اوسه دا وګړي څه شو نه
دا رحله خو د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه د سپین مسجد علاقه څخه دا میسج پرېږدم چې دلته په سپین مسجد کې د امبرونو کوچنی دی سړکان سره خراب دی نو د خلک د اختر په ورځو کې بيخي د امبر پر نیمایي باندې شان غړولې نو له ټکرونو کېږي. موږ د مجاهدینو څخه د غزو هیله ده چې د سپین مسجد د شروالې ته د خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي د سړکان سم کې او د خلک سړکان څخه لري کې چې ټکرونه ونه سي. وسلام
وروره دا دی زلزلې په اړه باندې خبره درته کوله ده د ګیان ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ دا خلک ډیر متضرر شوي دي او رښتیا هم ډیر کورونه ړنګ شوي دي. مالی د سر تاوانونه زغت ډیر تر رسیدلی دي. الله پاک دې دغو چاره وکړي. خو ورسره دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پیژنو دا نه په پاکستان کې پاتې سوی نه په پکتیا کې نه په پکتیکا کې او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د ګیانې ولسوالۍ ته وار سړی بس وروره جانه نن یې شهید وارث هم جان جوړ کړی د کونډې وارث هم جوړ کړی د 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
السلام علیکم زیسان لوک زید احمد ولایت مرجول صالح صدا پیغام تاسو ته پرځم. زما د اسلامي امارت شروق صدا غشتنه د چي کالدار ژر تر ژر په علم کې باندې شي زکه پر تجارتان کوم شی مو خرڅو دی زمو څخه په کالدار رانی او بیا کوم شی مو دین رانی سو زیاتره بیا د مشتفه افغانی راکوي او حال دا چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې ارزښت ډیر د لاسور کړی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دریو ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیلونو په غزنی میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له امله د دې ولایتونو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د شاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي څو ساعت وروسته تر دې صبر کړ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوي. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بیساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سختي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس د دې برید په تور نیولای دی. و شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له دسمبر د 2006 کال تر دسمبر پورې د جاپان سر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو سیناتي هیوادو یا جیشل جکپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشتیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکي پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سر بیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تاسو را پورونه وای چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی وو خو وختي له غونډې وتلی. مخکې تر دې چې دا سدیه واوریدونکو پروګرام ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولې دي. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه لسمي راپور لرو.
د کونړم نه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي رادیو ته ویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو لراوړلو او پلورلو څخه دي ځانونه وساتي او همدارازې خپل طالبانو او نور خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیه قومندان د کونړ لری پرتو او غرنی سیمو سیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم ازي او zarar او تشویش ورته جوړي هغه کدی کلاشنکوفو پیرنوي کدی پټاسو وي کدی ارسوي نو موږ ولسته اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونولې د تاسو مطمئن وسی. عام ولسته دا خبره کوو هم جواره ولایتونه کدل ته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه پتیر اختر چې امنیتي تدابیر مټول نیولې دا ځل مطریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر راولي.
د کونړ وسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایي ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکي ټوپکې تمانچي او پټاقي خرڅېدلې او همدارس پر هوایي ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې لچه د ژوند چاري مو خيوي رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بلا بلستونزو غن پیغامونه راته پریخېدی. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دی. اوریدونکو وایي چې لدې غونډې نه یو څه خوښ دی، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یو مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغي د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړي، خو په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسو او استاذ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. ملتیار د هلمند څخه اسلامي امارات څخه مغوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلار و، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې ده د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارات څخه د هله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کې چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. او دی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند دي دلته هم دي بند سي، اما که هلته بند نه دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاون هیوادونو ته دی وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دی موږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هله کوم سي د افغانستان د نجونو ښوونځی د خلاص کې او تعلیم نم دغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه د اسلامي امارت زایم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نسو چلولای، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریځ یو څه سخت و، غوښتنه کوو چې دریځ نه کوي نرم کړي، د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به انشاءالله موږ په خپل پښو درېږو.
سلام، سپانیم د خوشحالۍ د خبرت الله برج کوم دی. دا هو زه فکر نه کوم چې د زنداوي ځکه چې دی خو ممکن داش پاکستان مړ کړی وي په تیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسلی وي، ځکه د ما هم نه څرګنده کېدای شي خیبت الله نه یو پاکستاني غاړی وي، نو ځکه د ده منفي خبرې هم ډېرې کې او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار د شاه څخه پرېږدم. ما د برښنا مسولین څخه دا غوښتنه ده چې تاسو مزي د کجکی ته د کندهار سره ومشلوله. تاسو برښنا به دونه ډیره سي، برق به دونه ډیر سي، خو نیم شپه ورځو مونږ دی لګولې او تقریبا ګرمي 38 درجه ده. خلک ډیر په مشکل کې دي چې په دې کې اوس څه تکلیف دی، مشکل یې چی شي دي. دا پښتنه تاسو نه وکړي علاج خیر درک.
عزیزان السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغیاس. د ازادي رادیو کارکونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم. یو کیسه مې تی لکوله چې دلته د یو ښځه هم سوالګر او سوالګري خو نو ډېر دي، بېچارهګان غریبانې ډېرې دي، نو یو څو ورځې نه وله. بیا چې مې نن ولیدم مال ولي ول، زه خو ماته طالبان ویل چې ته راسه دلته دته مرسته در کوو، پردا نان وایي کښېنه بره د کونډه د یو څو درې لونې لري یتیمانې، بس دا هم د ورور کړ دا یتیمانې ملته دي، نو کرای پر نان وایي کښېنه ولې او بلای بیا ولې وه ول برای بولم با ما بس ته به ولې ول درې ورځې ما بس کې نه نه لکړې ول ول اکشنیان جړه ورکه ول ول نیم را سره کړې نه شی راکړه برای په ما بس کې مې کړې خپل ډوډۍ مولا ول ول ترانی ول وچ ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار ستنه روزګار سره خلک در بدر سوال غریم خو نو کار پیدا کوي مرسته خور سره وکه بیا خلک بیا دا وسه کې ساده. نو دا می ترتی پر دا خبر در ورسه ول خدای دې وکړي چې نشر سي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په وامه لسوالۍ کې اوسنۍ وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پرله پسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دو ورځ مخکې د نورستان په وامل سوالي اکیډمن کلی کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرول موضوع په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وشتل شو. نو دغه وضعیت ډیر اندېښنوونکی وضعیت ده او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نخت او په جنجالونو باندې مصروف وي. په خوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو. اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته دي، بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي او یو بل باندې راپاڅیږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کیږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ بیاس. دغه محمد ولی امنیت نه هلمند ولایت څخه پیغام ته پریښی دی. ما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کم په عربستان کې وړې بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله لحاظه وکاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلک وړې ته بندیان دي. نو د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلک راواړي، دلته بچان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. دغه نقص لري چې دلته د دوی یو دغه وکي سرپرستي وکړي. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله او خواهش دی چې د دوی په کار پسې شي او خدای پاک تاسو ته وزونه په دې دنیا پر هغه دنیا درکړي. نور مو وخت نیسم. سید السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسیږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې پانتنان شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او اردو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسیږي او دغه انتنان دی راوي، دغه کم کلی چې پراته دي دا کلو ته دی چیر دی. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر اللہ ملنگم نکندا ولایت خمه آزادی رادیو دا پیغام پریشی دی. مننه الله پاک مو ساته دا په کابل کې کوم د علماء سره غونډه جوړه سوی او وفات ورسېدل. الحمدلله چې په دا غونډه کې کوم پرکړل قرآن سو ان شاء الله زمر دی وادو ټول په هم په ګټه دی او هم په خیر تمامي. الله پاک چې کیچ مسولین خدا باندې عمل وکي او د مخالفینو مخالفه کوڅو کې کوم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي. الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کوي. الله مو وساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرزیانه خون میرمه د دشت کلی اوسیدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نیستي ده، داسې وچواده دي چې یعنې د اوبو خرو اوبه مسمې نه پیدا کېږي. کښتو داسې نسته. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي. دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل چې وروره ډېره مهرباني وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اخته ځان د کانال ته شپږ مې نه اوسیدونکو چې د باندې او د بابا سره پر درې مې درې دکان نه و. د دکانونو د مالو ډاکو چې بیا چیرې جنگول مال بمبار سو. هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولې وو چې دې څنګه ګرځولې مناسب سره ټکان کول بیا د بل ترې بمبار کې. بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالې پر ولاړ مدر هر که پر کابل تکللی ما مشران می ژغ نه دی اوریدلی. کشران می پرژنم مشران می ژغ اوریدلی. اوس پر وړیم، اوس پر وړم، پر وړم ما سپیسه وړ پر وړم څه پرچما. نو زه غواړم چې زما غږ د مشرانو ورسېږي. دا ویډیو مې جوړ کړل چې دغه ویډیو تاسو وګورئ او تاسو ما سره هم کاري وکړئ، دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري وکاږم. کاربای مې سکوت ولاړ دی ولاړ. زه یو تاجر یم، شل لکو دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی دي. اوس مشرانو غږ اورېدل نه نه غږ رسېدلی دي. دغه زه که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري که زما سره همکاري وکړي زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که داسې داسبانې که زما سره دا همکاري وکړي زما غږ د مشرانو مسلمانو پورې ورسوي. دا به ډېر منندوی یم ستاسو. سلام
سلام علیکم. اهلی احترامات آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته. روره تورېلی خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. ما د دغه ویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته دغه کوم کنسل چې دی دا پیسې اخلي او هغه هم د شرکت والا په لاس یې اخلي. شرکت والا روپۍ در نه واخلي، وایي تا د کنسلګرۍ ته انټرویو ته وړم. کله چې لاړ شي هغه درته وایي زه صحیح شو، موږ تا ته احوال درکوو، شرکت والا ته ایمیل کوو. او بېرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوې په دغه بانه پیسې لري. لطفا دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي، ځکه په دغه بیکارۍ بیروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامه پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه لم. نو دې کې شرکت والا او کونسل والا دواړو لاس دی. مننه، خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسمد، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبر سکرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي تون $25 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کال دا راځي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولې په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم دادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی، د هلمند د مساکله ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي، دا د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دې داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي، د خوارو غریب ته، دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینانو ته نه رسېږي. هغه هم داسې پر وابسته یو مسکین ته رسېږي د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو د مسکینانو غریبانو خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاست السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تر مشرانو پورې تر غوږو پورې ورورسوي چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موږ سر راسي د خدای پر لیاس باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې یو خوار او غریب ته ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي اوس ګوره هغه زموږ موسسه د جمولي صاحب دی، یا د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و، دغه ده دغه د شناختګانو د نور خوار او غریب ګرځ دغه چې پروت دی. قسم یې په خدای چې طالبان راغلي که خوار او غریب څه کسنې پکړې دی، بېله خاص دغه د دوی غټو ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي، نه و نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي، لري سرایونه د اعتمانو ډاک دي، شی د شیانو نه دی لیدلی. پلرونه په طالبانو کې شیدن سوي دي، نن د هغه اعتمان خواران و پاکر ته ولاړ دي، شی نه لري. مونږ زموږ چې موږ سر راسي هغه زموږ د جمولي صاحب دی، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګی مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلودي دغه ده. دغه ابل ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس اجمولي زکریا صاحب اته نومې ده تور کړی دي. په وطن کې نور خلک په دا وطن کې ستا خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري، دی کوایا دی بیچاره نومې چې نه لري. خوشش کالي بیا خوار غنم واخیستل څلوېښت جری په مځکه کرلې وه بیچاره، هېڅ شی نه لري. درې دانې موټر ورته ولاړ، ټکټر ورته ولاړ دي، کوي چا د مځکې نوم ونیوي خدای رانیسي، کوي چې خوار او غریب وایي که نن د کال په پور غوښتله په 1000 روپۍ من یې په 800 غوښتله خدای ورکوي، و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي و نور په وطن کې کونډې و اعتمان ګرده دغسې پاتې د خدای پر لحاظ به یې مه کوي. د خلکو کورونه نړېدلي په کمربندو کې، د هغو تر ننه پورې د سرای دغونه روپۍ نه لري، خپل سرایونه په جوړ کړي، په هغه کنډولیو کې ژوند کوي، خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي موسسه چې راسي. دا اوس د خدای وبېرېږي، د خدای بېره اوس ګرځي
اوریدونکو. دا اوس ساسي پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په افغانستان کې د هوا په تودېدو او د غراس په زینو سیمو کې له طبي پیښو وروسته داسې ویره پیدا شوې چې ممکن د کولرا ناروغي رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د اوړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي ترڅو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کیدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کوم ده، یو ډول باکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر تعریف کولو شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي سره، او د دې اسهال وسط څه ده چې دې سره تبه نه وي، بندس کې دردونه نه وي سره، او عموما په غټو متازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو متازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما نه ده کولرا ده. او بیا د دې نخې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او بیا شدید ته داخليږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تند موجود وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% له لاسه ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي، نو بیا تقریبا مریض یو څه علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي؟ لکه فشار ټیټيږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خلو وچي، عموما سترګې وچي، او پستوکي وچي. دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمې چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لسفسد نخپل وزن لاس ورکړي، او حتی د سیم مریضان د موږ ته به هوشي فعالیت کې راځي، د دې نفس حتی نه معلومیږي، او فشار به شي سقوط نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغه علائم سره ورته کې چیرته یو مریض او شدید اسهال بدون درد، بدون تبي، او بدون وینې، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست پلاوی لیګلی یا کاری ډلې لیګلی دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي؟
بالکل لودین سره مترم اندازه ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، نو طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نه شي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نه شي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نه شي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه، یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه دا ده چې ممکن دغه پیښه رامنځته شي، که کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطق کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسايده کړه او دې څنګه نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره په څنګه د موسم هم د کولرا موسم ده ځکه دا هم ډېر زیات زمينه مسايده په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته د کولرای موسم وایي نو دا نظافت او خپل دی په اړه لري بالکل چټلې وبي سو کوچي کې یا ناپاکي وبي ملوشي وبي هغه دې چانس زیاتوي او پاکي وبو سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه دې پاکو وبو ته شا ډېره زیاته ضرورت ده ټول خلک باید پاکي وبو وسکي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام
اوریدل ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
دا تور سترګې زما دی دی ترگے زمایا دی گئی